دا مشال رادیو دا او دا محل په پېښور کې د مسپښین یو او په کابل کې د ولستمې بچی دی. دا مشال رادیو په دې خبرونه کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. پروان خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو پښتون ژغورنې غورځنګ او د بیان ازادي او خبریالانو ته پر ورپی شستم سربیره ونې خبرونه تاندې هلی او نوې خبرونه ټولنیز شبکې او سخدري زهم در خبرو. خو اول خبرونه د ظفر خان څخه واوري.
د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان ولسمشر عارف علوی په قبایلی ضلعو کې د پرمختیایي کارونو کولو ژمنه کړې. امریکا په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره 9 میلیونه ډالر مرسته ورکړې او واشنگټن په تهران تور لګولې چې شام ته یې په تیلو ورکولو خپلې ژمنې ماتې کړې. د خبرونو تفصیل د پاکستان ولسمشر ویلی په قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلی انتخاباتو د جمهوریت ودی او اصلاحاتو لپاره لار هواره کړې. عارف علوی پرون د نوي پارلماني کال پیلېدو په مناسبت د قومي اسمبلی او سنټ ګډ غونډې ته په وینا کې ژمنه وکړه چې په قبایلو کې به پرمختیایي چارې ترسره کوي او د دې لپاره یې ډېرې پیسې بیلې کړې دي.
قبائلی ضلعوں کی شو انتخابات لوجہ پر ملک کے با نہ صرف جمہوری عمل نور ہم پر مختگ وکڑی بلکہ یاد اسی میں خیبر پختونخوا کی ورگڑول لوجہ دوی لپارا د ترقی لاری ہم خلاص شوی.
د پارلمان غونډې ته ولسمشر وینا له پیل سره سم د اپوزیشن ګوندونو احتجاج پیل کړ او د حکومت ضد ناری ووهلې. هلته په پارلمان کې د قبایلو ځینې استازي وای حکومت پرته له لبسی اجمنو په ضلعو کې عملی اقدامات نه دي کړي. خیبر پختونخوا حکومت خاصه دارو او لویز ځواکونو ته د جلا او رسمي ځواکونو حیثیت ورکړ. په دې لړ کې پرون ماښام واکمن تحریک انصاف ګوند دوه قانوني مسودې له اسمبلی منظور کړې. اپوزیشن ګوندونو په دې نیوکه وکړې چې حکومت په پولیسو د قبایلی ځواکونو د ورګډولو لژمنې پشا شو. حکومت وایي دا کار یې ځکه وکړ چې د خاصه دار او لویز په اړه د لنډمهاله قانون موده پای ته په رسیدو وه. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلی چې په تورخم دروازه د څلوري ساعته تګ راتګ لپاره یو ټول انتظامات مکمل کړي او ډیر ضرب وزیر اعظم د دې رسمي پرانیسته وکړي. پرون د اعلی وزیر له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی دی چې د تورخم لارې د جاج اخیستنې په اړه د محمود خان په مشرۍ لوړپوړو چارواکو غونډه وکړه. په خبر پاڼه کې ویل شوی حکومت غواړي له دې لارې د مرکزی اسیا له هیوادونو سره سوداګرۍ ته وده ورکړي. پاکستان د تورخم دروازه د ستمبر په 2مه په ازمایشي ډول شپه او ورځ د تجارت او تګ راتګ لپاره پرانیستي. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پاکستان پوځ او سیاسي حکومت د ځمکلان د ماینونو د پاکولو په اړه خپله ژمنه نه ده عملي کړې. دا په داسې حال کې ده چې په وزیرستان کې د ماینونو چاودېدو پیښې بیا زیاتې شوې. د غورځنګ مشر منظور پښتین بیګاله مشال رډیو سره په خبرو کې پر نړیوالو غږ وکړ چې دې لوړ ته پام وکړي.
عالمی اداری چې کومې دي د انساني حقوق په نامه باندې موږ حیران یو چې ولې د پښتنو دا ماشومان چې ټکړه ټکړه د دغه بمونو نه ورځي او دوی په هیڅ نه عمل پورته کوي نه غږ پورته کوي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د حکومت یو ویاند اجمل وزیر وای پوز د ماینونو د پاکولو په کار تا دوام ورکړي او دا به وخت نیسي. خبرونه له مشال رډیو نوري. په پیښور کې د افغان مارکیټ د دکاندارانو ټولنې مشران وایي له اوږدې مودې راهیسې ځمکه نیون کې زوروي او ورڅخه پیسې غواړي. دوی دا خبرې وروسته له هغې پرون مشال رډیو ته وکړې چې په پیښور کې د سپریم کورټ یوې جرګهګۍ د مارکیټ ملکیت په اړه د قضیې اورېدنه وکړه. د دکاندارانو د ټولنې مشر رضا خان وایي له لسیزو راهیسې افغان ملي بینک ته کرایه ورکوي خو اوس د ځمکې قبضه کوونکو تر فشار لاندې دي.
دا چوکت کشمیری باندې عدید اداره پیدا شوه دی او سو قبضه مافیا والا ورسره دی چې په دې خلکو باندې دباو راولي. کومکه چې مشوره دی 25 تاریخ باندې دغه انتظار دی. دلته تقریبا 40-35 سال نشکم دي دکانداران افغان ملي بانک له کرایه ورکي میاشت په میاشت رسید راځي.
په پیښور کې افغان قونسلګری وای مارکیټ د افغان ملي بانک ملکیت دی. په کابل کې امریکایي سفیر وایي هیواد یې د افغانستان ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د 9 میلیونه ډالرو مرسته کړې. دا خبره جان بس پرون په ټویټر لیکلې او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر هم د سپتمبر 28مه د کېدونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د مرستې تایید کړې. تر دې مخکې د برطانیې په ګډون یو شمېر هیوادونو د افغانستان د انتخاباتو د ملاتړ لپاره مالي مرستې اعلان کړې دي. امریکا پر ایران تور لګولې چې شام ته یې په تیلو ورکولو سره خپلې ژمنې ماتې کړې دي. د امریکا د بهرانو چارو وزارت پرون دعوه وکړه چې ایرانی ټینکر ادریان دریا یو شام ته تیل ورکړی دي. په وروستیو کې د ګریسی یو په نوم د تیلو ایرانی ټینکر برتانیې د شپږو اونو لپاره بیولې وه. وروسته له هغې خوشې کړ چې ایران ورته په لیکلې بڼه باور ورکړ چې د اروپایي اتحادیې بندیزونو ته په پام کولو به شام ته تیل نه وړي. د بهرانو چارو وزارت ویاندې مورګن اورټاګس په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل دا د ایرانی رژیم د هغې دروغ ویلو لړۍ ده چې له څلوېښتو کلونو راهسې وای. برتانیې هم د ایران د ژمنې په ماتولو تورن کړی او د سپتمبر په لسمه یې ایراني استازی حمید بعیدی نجات د بهرنیو چارو وزارت ته حاضر کړی و. نوموړي د ژمنې ماتولو تور بې ځایه وبلو او زیاته کړه چې یو شخصي کمپنۍ له ټینکر تیل اخیستی دي. اسرائیل وایي د ایران پر ضد د کاروایی کولو لپاره دی پوره واک ورکړل شي. دا خبره اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په سوچي کې له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدنې پر وخت وکړه. نتنیاهو د شام په موضوع د خبرو لپاره روسیې ته په سفر دی. د شام په جګړه کې روسیا، ایران او د تهران ملاتړی ملیشا حزب الله د ولسمشر بشار الاسد مرسته کوي. نتنیاهو ویل د امنیت په برخه کې ملګرتیا هر وخت اړینه ده، خو په اوس وخت کې ځکه ډیره ضروری شوي چې له تیرې میاشتې راهسې ایران هڅه کوي چې له شامه اسرائیل په میزایلو وولي. د دواړو مشرانو ترمنځ له درې ساعته ناستې وروسته د روسیې د بهرانو چارو وزیر سرګی لاوروف دواړه خواوې په شام کې د پوځي حضور په اړه د خبرو پر دوام سلا شوي دي. امریکا د اوکراین لپاره ځنډولې پوځي مرسته بیا بحال کړې او 2.5 میلیونه ډالر یې ورکړې دي. مرستې د روسیې د جارحیت د مخنیوي لپاره ورکړل شوې. له دې وړاندې ټرمپ انتظامیې د یوکراین پوځي مرستې ځنډولې وې چې له امله یې ورباندې انتقادونه کېدل. د مرستو اعلان پرون له هغې مخکې وشو چې سینټ په دې موضوع بحث درلود. د خبرونو پای اوسم سراج زهیر د کرنسیو بیې او د هوا حال وایي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ 40 پیسې اغستل کیږي او په 1.55 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.90 روپۍ 80 پیسې او په 1.92 روپۍ 80 پیسې. یو یورو په 1.22 روپۍ 40 پیسې او په 1.22 روپۍ 90 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.5 روپۍ 50 پیسې او په 2.5 روپۍ 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.5 روپۍ 40 پیسې او په 1.5 روپۍ 80 پیسې. او یو افغاني په 1.96 پیسې اغستل کیږي او په 1.98 پیسې خرڅول کیږي. او 2.65 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.45 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په ژوب او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 24.5، بنو کې 2.5 او 6.5، ژوب کې 15.5 او 19، او کوټه کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 14 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. په روان خبرونه کې د دوغ راپورونو تفصیل اوري. د پاکستان ولسمشر وایي په قبایلو کې د جمهوریت ودی او اصلاحاتو ته ژمن دي، خو د سیمې ځینې پارلماني استازي وایي
موږ باندې قانون امحکنه لاګو دی، خو موږ سره خو دوکا ده، دروغ دي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی د اپوزیشن پر انتقاد سربیره په قبایلو کې خاصدارو او لیویسته د جلا ځواک حیثیت پر کولو مسودې منظوري ورکړې ده. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي حکومت یې په بیلابیلو تورونو غړي او ملاتړي نسی. د غورځنګ مشر منظور پښتون وایي
یو ویست کسان په جیلونو کې دي، په دوی باندې څومره هم اف آی آرونه دي، ټول دروچن دي.
د قبایلو خبریالان وایي په خیبر پښتونخوا صوبې کې تر ورګډېدو وروسته هم په ازادۍ خبریالي نسی کولای.
فرق موږ نه دی مخصوص کړی چې جرنلستان اوس چې د علاقې مرد شوی، د دې څه فایده ورته ورسېده.
د روانې خپرونې په پای کې دوې اونیزې خپرونې لرو. په اونیزه خپرونه تاندې هیلې کې په کم عمرۍ کې د نجونو د ودونو په اړه اوري.
هغې وایي دا زموږ دپاره څه غټه خبره نه ده چې زموږ جنکۍ دي لکه په کم عمر کې واده کېږي.
ټولنیزې شبکې او سخت دریزي خپرونې هم لرو. له مشال راډیو سره اوسئ. زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدلای شئ. د پاکستان ولسمشر عارف علوی ویلی په جولای میاشت کې په قبایلو کې سوي د سوي اسمبلی انتخابات په پوغو سیمو کې جمهوریت ته وده ورکړي. نوموړي پرون د نوي پارلماني کال پیلېدو په مناسبت د قامي اسمبلی او سینټ ګډې غونډې ته وینا وکړه. اپوزیشن ګوندونو د نوموړي د وینا پر مهال احتجاج وکړ او حکومت ضد نارې ووهلې. علوی د یو شمېر وزارت تر څنګ د قبل پرمختیا ته ژمنه وشو او زیاته کړه چې حکومت د دې مقصد لپاره ډېر پیسې بیلې کړې دي، خو پارلمان د قبل یو شمېر استازي وایي حکومت یوازې لفظي ژمنې کوي او په سیمو کې عملي کارونه نه کیږي. نور حال احمد الله اسلام آباد راکوي.
د نوی پارلماني کال په شروع کېدو صدر ډاکټر عارف علوی د ستمبر په 12مه د پارلمان غړي غونډې تخپل وینا کې وویل د ملک راتلونکي د جمهوریت سره تړلې شوې ده او دا آئینی ذمہواری جوړیږي چې د حکومت او پارلمان په کارکردګۍ نظر وساتي او چې په کم ځای کې ضرورت وي نو د آئین او قانون مطابق رهنمایي وکړي. د صدر وینا شروع کولو سره سم اپوزیشن ګوندونو د حکومت پر ضد نارې وهل شروع کړې، خو د شور باوجود نوموړي خپل وینا جاري وساتله او ملک ته راپېښو مشکلاتو نه علاوه په معیشت، د هند تر انتظام لاندې کشمیر او په یو شمیر نورو موضوعاتو یې خبرې وکړې. د پخوانی فاټا په حق له صدر الوی وینا وا قبائلی ضلعو کې شو انتخاباتو له وجې په ملک کې با نه صرف جمهوری عمل نور هم پرمختګ وکړي، بلکې یادې سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډولو له وجې دوی لپاره د ترقۍ لارې هم خلاصې شوې. حکومت د پخوانی فاټا د بیا ودانۍ او ترقۍ لپاره ډېرې زیاتې پیسې بللې کړې دي او دا رقم د کامیاب جوان پروګرام، کم لاګت کورونو سکیم، پاک او شین پاکستان او صحت انصاف کارډ نه علاوه دی او ترقیاتی فنډ له وجې به د قبایلي اولس د ژوند معیار نور ښه کېدو کې مرسته ترلاسه شي. د صدر وینا وروستو مشال ریډیو چې پخوانی فاټا لپاره د رقم بیلولو او په یادو سیمو کې د ترقیاتی کارونو په حق له د قبایلي ضلعو منتخبو استازو سره خبرې وکړې، نو د پاکستان پیپلز ګوند پارلماني غړی ساجد حسین توري وایي
زکه غلط کار کړی دی چې دوی په بجټ کې تبونو کې خدا خبرې کوي 162 ارب مکه ایک دوالی عادی دادی دا ټول منګړت خبرې دي. دوه کالو پر کیږي مسافر دی یو ریلیز نه شوی هر سکتر کې کو غوري هیڅ نشته. دا خبرې کوي مونږ پلانینګ جوړو. څه چې پلانینګ جوړي
ته جمعیت علماء اسلام فیډلې د جنوبی وزیرستان نه منتخب استاد جمال الدین وای صرف په نوم د خیبر پښتونخوا برخه جوړ شوی یو، باقی په سیمو کې وسم هغه زوړ قانون چلیږي.
حکومت کومي سملې منبرانو ته چې د فاټا سره تعلق دی یو ته یو روپین دا ورکړي نه د خپل علاقه د پاره د دوی نه څه سکیمونه غوښتي دي چې را تاسو علاقه کې څه ضرورت دی. بله خبره دا ده چې دا څنګه موږ به کې پکې کې زم شولو چې موږ باندې قانون امخکنه لاګو دی هلته اوس کړی شته دی دلته چې یو واقعیا وشي هغه ځای خلک نه پوښتنه کیږي د ټولو علاقه نه نه کیږي ټولو علاقه باندې کړی لګي په موږ کې اوس دا څه ده خو موږ سره خو دوکا ده روغ دي.
د تیر کال په مئی میاشت کې د قامي اسمبلی سینټ او د خیبر پښتونخوا اسمبلی نه 15 آئینی ترمیمی بل منظورولو وروسته پخوانی فاټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړه شوې ده. د حکمران ګوند تحریک انصاف د خیبر ضلع نه منتخب استاد اقبال افریدی وایي د اپوزیشن نیوکه په خپل ځای، خو حکومت یې قبایلی ضلعو کې ترقیاتی کارونه شروع کړي دي.
الیکشن نه پستا سو ګوري په ایک فاټا کې ټویل نه شروع دي سرک سٹارټ شوی او زما په حلقه کې 28 زیات غړ غړ سکیمونه لګیا دي روان دي. نو زه دا داوی سره ویم چې دا کوم د ترقی عمل شروع دي په دې کې به قبایلو لدا ټول سہولتونه ملاويږي.
د صدر په هیڅ ډاکټر عارف الوی د پارلمان غړي غونډه ته په لومبي ځل وینا وکړه.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د خبر پر خاصم بلی بیا پر ماشام د دوه قانون سویدو په منځرهولو خاصدارو او لیویز واکونو ته د جلا او رسمي ځواک حیثیت ورکړ. په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو استادو پر مسویدو انتقاد وکړ، خو حکومت تحریک انصاف په چټکی منظور کړل. د سوی د قانون چار وزیر وای دا کار یې ژر ځکه وکړ د خاصدار او لیویز ځواک په اړه د لنډمهالي قانون موده پای ته رسیدو. نور حال خالد خان له پېښور راکوي.
دا زیارت په مخام خیبر پختونخوا اسمبلی کې حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د یو قانون تر مخه نوې قبایلی ضلعو کې خاصدار او لیوی ځواکونو ته د یو باقاعده فورس درجه ورکړه چې کمانډ به د ضلع د پولیس افسر کوي، خو بیا صوبایي اسمبلی کې مخالف ګوندونو د دغه قانون په دې بنیاد مخالفت وکړو چې خاصدار او لیوی فورس په مکمل توګه د صوبې پولیس کې ضم یا شامل نکړي شو. دا صوبائی اسمبلی غونډه کې د قانون وزیر سلطان خان د خاصدار او لیویستا باقاعده فورس درجه ورکولو دپاره دوه بیل بیل بلونه یا قانوني مسودې وړاندې کړې چې ډېر پتوندې سره د اسمبلی سپیکر د اسمبلی نه منظور کړې. دا غونډې وروسته د قانون وزیر سلطان خان مشال ریډیو ته وویل چې دا یو آرډیننس لاندې خاصدار او لیوی ځواکونه د صوبې یو ځانګړی فورس درجه ورکړل شوی وه او د هغې آرډیننس موده خ په ختمېدو وه، نو ځکه دوی ډېر په تیزۍ سره د اسمبلی نه د قانون پاس کړو.
چې ریګولر پولیس څه جوړېږي نو خامخا د پولیس چې کوم افسران دي هغوی به کمانډ کوي. دې کې صرف د حکومت د سوپرویژن خبره ده، خو هر حکومت ته دا حق حاصل دي څنګه چې مخکینی چې کوم سیټل ازلو په هغې کې پولیس باندې هغوی یو ډیوټي ور اچوله چې تاسو د حکومت امپلیمنټ کې یو فیصله. نو دغه شان دا چونکه دا زموږ ازلو شو، دا خو دغه نه دی فاټ نه ده، دا خو مطلب دا دی وفاق سره نه، دا خو صوبایي حکومت سره دی.
خو بیا صوبایي اسمبلی کې مخالف ګوندونو دا دغه قانون په دې بنیاد مخالفت وکړو چې دوی ته دغه قانون کې د ترمیم یا بحث کولو موقع ور نه کړی شو، او په کار دا چې د نوي قبایلي ضلعو منتخب شوي د صوبایي اسمبلی غړي په دې اکله په اعتماد کې اخیستي شوي وو. دا مومند ضلع نه د عوامي نیشنل پارټۍ غړي نثار مومند مشال ریډیو ته وویل،
اولن پکې دا خبره وه چې خاصدار او لیوی فورس دا تبا د پولیس سټیټس ورکو، دا به پولیس کې زم کو، دا مونږ سره وعده شوی، دا زمونږ په هغه کې شامل دي. خو لہذا دلته د بده مرغه دوی یو تر نه دتی نه پویږم چې دا دوی څه لپاره وکړل. دا به یو سوچ او تاثر هغه چې رقم خلک وای چې یاره مونږ قبلستان جوړو یا څه جوړو، نو هغه له دوام ورکولو یو عمل شو.
خو بیا د قانون وزیر سلطان خان وایي چې د صوبایي اسمبلی غړي کولی شي چې په دغه قانون کې بدلون یا ترمیم راوړي، او دا دغه فورس لپاره به صوبایي کابینه ډېر زر رولز او ریګولیشن تیاروي. صوبایي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر اکرم خان دورانی، د عوامي نیشنل پارټۍ سردار حسین بابک او بلوچستان عوامي پارټۍ شفیق شیر افریدی د اسمبلی په فلور د دغه قانون مخالفت وکړو، او د سپیکر نه غوښتنه وکړه چې په دغه قانون دی نظر ثانی وشي. بلخوا خاصدار او د لیویز فورس یو شمیر ځواکونو د صوبایي اسمبلی د ودانې بهر د دغه قانون په مخالفت کې یو احتجاجي لارون هم وکړو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال ریډیو څخه اوري. د پښتون ژغورن غورځنګ مشر منظور پښتون وایي پر حکومتي ژمنو سربیره له قبایلي سیمو څخه ځمکلان دي بمونه لا هم نه دي پاک شوي. نوموړي پرون پر داسې وخت له مشال رادیو سره خبرې کولې چې په ورستیو کې په هغو سیمو کې د ځمکلان دي بمونه په چاودنو کې یو شمېر کسان ژوبل شوي دي. خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي امنیتي چارواکو کار ته دوام ورکړي او د بمونو پاکول وخت ته اړتیا لري. په دې اړه نورحال بوریوال کاکړ راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پاکستان پوځي او حکومتي چارواکو لا پر خپل هغه وعده عمل نه دی کړی چې له قبایلي سیمو به ماینونه پاکوي. دا په داسې حال کې دی چې په وزیرستان کې د ماین چاودلو پیښې په دې وروستیو کې بیا زیاتې شوې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د سپتمبر پر 12مه مشال راډیو ته وویل چې لا هم په ځانګړې توګه وزیرستان کې دا بمونه پر خلکو چاودنې کوي او د تل لپاره معذوره کوي. منظور پښتین وویل د پښتون ژغورنې غورځنګ له جوړېدو وروسته چې پوځ د ماینونو پاکولو اعلان کړی و، هغه یې د ده په وینا تش نمایش کړی و.
آز صرف د تصویرونو سیشن و، تر اوسه پر هم ډېر ګلالي پښتانه ماشومان په دې بمونو کې الوزي، مخونه یې په بارود وسوځي، او بیا چې هغې دپاره آواز اوچتوي بیا دې نه پرېږدي، ریاست پاکستان دې نسی بندي کوي، دې تورونه دربنه لګوي.
منظور پښتین وویل چې د عالمزیب محسود نوره هیڅ ګناه نه وه، او یوازې په ماینونو کې د اغېزمن سو کورنیو لپاره انصاف غوښت. عالمزیب محسود د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه غړی دی چې د ماین په چاودنو کې د ژوبل سو او وژل سو کسانو په اړه به یې معلومات غونډول او ویډیوګانې به یې جوړولې. نوموړی د 2019 کال د جنوري پر 22مه په کراچۍ کې نیول شوی و، او لا هم په زندان کې دی. پاکستانی چارواکي وایي هغه د ریاست ضد خبرې کړې وې. منظور پښتین وایي دوی غوښتنه کوي چې دا مسله دې حل سي، او نړیوالې ادارې باید دې مسلې ته پام وکړي.
موږ اوس هم له دا غوښتنه کوو چې دا مسله د حل شي. او عالمی ادارې چې کومې دي د انساني حقوق په نامه باندې مونږ حیران یو چې ولې د پښتنو دا ماشومان چې ټکړه ټکړه د دغه بمونو نه ورځي او دوی په هیڅ نه عمل پورته کوي نه غږ پورته کوي.
خو د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان اجمل وزیر وایي پوز د ماینونو پر پاکولو کار جاری ساتلی دی او دوی دې مسلې ته جدی دی.
سیکیورټی فورسز چې کوم د ګونګا غدي ټیمونه دي الریډي ټاکیا دي په مختلف ځایونو کې دا چې کوم د ماینینګ صفایګانې دي تا کوي لګیا دي. ضروري خبره ده مکمل کړې باندې به لږ ټایم دی خو په هر حال په خپل کار ډېر په تیزۍ سره شروع.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په خاص غوښتنو کې له قبایلي سیمو د ماینونو پاکول هم شامل وو چې پوځي چارواکو پر ځای غوښتنه بللې وه او د پوره کولو اعلان یې هم کړی و.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پاکستان پولیسو یې په بېلابېلو تورونو یو شمېر غړي نیولې دي. د غورځنګ مشر منظور پښتین پر مشال رادیو ته وویل ملګري یې له بېلابېلو لارو ځورول کېږي او زندان کېږي. د ده په خبره له خپلو غوښتنو څخه نه په شا کېږي. اخوا د پاکستان حکومت او پوز په بیا بیا د غورځنګ غوښتنې آئینی بللې دي خو وایي ژبه یې سخته ده. نور حال په دې راپور کې واوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دا وخت د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د دوی د تحریک غړي نیول سوي او زنداني سوي دي. د نوموړي په خبره پر نیول سوو کسانو د قتل، انټرنیټي جرایمو او د ریاست خلاف ناری وهلو تورونه پوري سوي دي.
په د یو یو نیم کال کې به اوس سوانه باندې ملګري داسې وي چې هغه نیول شوي وي بیا خلاص شوي. خو په موجوده وخت کې اوس یو ویس کسان په جیلونو کې دي. په دوی باندې چې څومره هم اف آی آرونه دي ټول دروغجن دي، یو هم په رښتیا باندې مبنی نه دی.
پښتون زیاته کړه چې دا لړۍ اوس هم روانه ده او مقصد یې د حق لپاره د دوی ژغ خاموشه کول دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه مخکښه سنایي جاز چې دا وخت له هیواد پر وتلو بندیز لګول سوی مشال رادیو ته وویل چې ریاستي ادارې د دوی ملګري له بیلابیلو لارو ځوروي.
ای سی ایل دی، اف آی آر دی، گرفتارې دی، حراس کول دی، تنگول دی، دا او خاندانونو ته لیدړکی دوندا ټول قسمونه دی چې د پاکستان ریاست لګیا دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم ملګري دی هغه جوړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو د نیولو په اړه مې پرون په بیلابیل وختونو کې د خیبر پښتونخوا د حکومت ویاند شوکت یوسفزي او د وزیر اعلی ویاند اجمل وزیر ته څو ځلې ټلیفون وکړ خو هغوی ځواب را نه کړ. وروسته مې د مردان ضلع له پولیسو مشر سجاد خان سره خبره وسو خو هغه یوازې دومره وویل چې کوم کسان دوی نیولې دي د هغوی پر ضد د څو میاشتو راهیسې اف آی آر در سوی وو خو دمګړی معلومات نه لري چې په اف آی آر کې څه دي. پر دې سربېره مې د بلوچستان په چمن شارګوټ کې د قلا عبدالله پولیسو ضلع مشر شوکت مومن ته څو ځلې ټلیفون وکړ خو هغه ځواب را نه کړ. قسم له دې وړاندې د پاکستان حکومت او پوز د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې پر حق ګڼلې خو ویلې دي چې د دوی ژبه سخته ده او د ریاستي ادارو پر ضد شعارونه ورکوي. په پاکستان کې د سیاسي او قانوني چارو پوه نور عالم خان وایي چې حکومت باید د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو د حل لپاره یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړي او د خبرو اترو له لارې د ستونزې حل راوباسي.
کومي دایره تعالی د پولیسو څنګه کېداري پربري څه دي هغه چې د آزاد لوسی او هغه سره کېږي چې دا د دې معنی او کڅوړې په مغربي کې اخط مکتوبي دې حل دانه دي چې وزیر په ذریعہ باندې ستن.
پښتون ژغورنې غورځنګ له ریاست غوښتنې لري چې ورکړ سوي کسان د عدالت ته وړاندې کړل سي. په کراچۍ کې د وژل سوي وزیر ثاني ځوان نقیب الله مسعود په مقدمه کې تورن پولیس افسر راو انوار ته د سزا ورکړل سي. په قبایلو کې د امنیتي پوستو د خلکو ځورول بند کړل سي، سیمه دي له ماینونو پاک کړل سي او د بدامنۍ او پوځي کاروایانو پر مهال د اوښتو زیانونو په اړه د حقایقو معلومولو لپاره یو کمیسیون جوړ کړل سي. بلخ حکومت وایي په دوه غوښتنو کې د ځینو په پوره کولو لاس پوري کړی دی.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنہ ہو، دا ما خام تر شپگو.
از مجاغ لمشال راڈیو سخوری، دا قبالی سم خبری علان وائی دا خپل کار پر وقت لسخت و مشکلات سر مخامخ دی. دوی پر مشال راڈیو توویل لیوی خواه حکمتی داری معلومات نور کوی او چکل ریپورٹونا تیار کری نو بیای چارواکی زوروی او سخ بیلابی لپشتنی کوی. د قبایل لپاره د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیا وایي ستونزې ستا خو د هواري هڅې کوي. بوریوال کاکړ دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د قبایلي ضلعو خبریالان وایي دوی د صحافت له معیار سره سم کار کولو ته نه پرېښودل کېږي او چې کله د ازادي خبریالۍ کولو هڅه کوي نو په بیلابیلو طریقو ځورول کیږي. د خیبر ضلع د مرکز لنډ کوتل د پریس کلب مشر خلیل اپریدی وای پر دې سربیره د خبریالانو کار نه دی آسان سوی چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو تر یوه کال زیاته موده ووته.
مونږ ته د بیلنس رپورٹنگ لپاره انتہائی زیات مشکلات دي. مونږ بیلنس رپورٹ ځکه نشو کولای چې کله چې صحیح مونږ رپورٹ هم کو نو بیا ورته چې مونږ ته دغه مشکلات وي چې تاسو دغه څنګه رپورٹ کړئ. نو هغه پرېږده چې مطلب چې سیکورټی فورسز سره څه مسله راشي. دلته د مونږ مقامي انتظامیه چې هغه مکه چې دغه تنور تیار چې مونږ ته یو د بیلنس رپورٹ لپاره ورته چې خپل ورژن راکړي.
د وزیرستان پر حالاتو نظر لرونکي خبریال صفدر داوډ وای دوی دې ته خوشاله و چې کله قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل سي نو د نورو لس په څیر به د خبریالانو مشکلات هم هوار سي. خو د په وینا داسې ونه سو
تر اوسه بد مرغه اس قسم داسې سب پازیټیو فرق مونږ نه دی محسوس کړی چې آیا د جرنلستان اوس چې د علاقې مرد شوی د دې څه فایده ورته ورسېده.
د مومند قبایلي ضلع د پریس کلب مشر فخری عالم مشال رډیو ته وویل اوس یو څه حالات ښه سوي دي خو بیا هم د ده په وینا خبریالان په ازاده توګه کار نسي کولی.
د خلکو توقعات ډېر سي وو د خلکو سره سره زموږ هم توقعات وو چې دلته به کافي بهتري راشي. او اوس پورې چې کوم دغه دي هغه صرف اعلانات دي عملي اقدامات نشته دی بلکې موږ به دا وو چې بعضې مسلې نورې هم سیوا شي.
د خیبر پښتونخوا پر حالاتو له نظر لرونکي خبریال او شنونکي شمیم شاهد څخه مې وپوښتل چې د دوی په فکر په قبایلي ضلعو کې د خبریالانو د ستونزو وجوهات څه کېدای سي. هغه وویل په خاصه توګه د خبریالانو او خبر رسنیو لپاره د قبایلي سیمو حالات تر پخوا هم لا خراب سوی دي.
په دې کې شک نشته چې خلک د قبایلي نظام نه تنګ وو چې هغه مرچ شوی دی انضمام شوی دی نو اوس هلته کې حالات داغې نه نور هم خراب دي. یوازې صحافیان نه بلکې هغه قبایلي مشرانو چې چا د انضمام لپاره چغې والی وي هغوی کوششونه کړي هغه هم ډېر مایوسه شوي دي. هلته کې حالات ورځ تر ورځه خراب دي. هلته کې هېڅ پته نه لګي چې حکومت د چا دی اختیار د چا دی او د چا نه دی.
خو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی ویاند اجمل وزیر وایي حالات تر پخوا ډېر ښه سوي دي.
د خپل ټرایبل ډسټریکټ چې کوم دی موږ صافیان دي یو سره ا امای خپل پروګرام دی چې یو سره ورځ کې نه ما په دې حواله باندې باندې یو سره موږ خبرې کوو اترې کوو چې کوم دی مشکلات ان شاء الله تعالی موږ به دیتا حل کوو صوبایي حکومت
په ځنګړي توګه د قبایلی ضلعو او په مجموعي توګه د ټول ملک خبريالان د هغو مسلو په اړه د خبر ورکولو پر وخت له مشکلاتو سره ټکوي په کوم کې چې په څنا سره ډول د پاکستان پاوز او جاسوسي ادارې شکیلې وي. خو د حکومت ترڅنګ پوځي چارواکي هم دا خبر ردوي چې ګواکې دوی په ملک پر آزاد خبریالۍ څخه بندیز لګولې ده.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري په ورته موضوع کې پاتې کیږي. په پاکستان کې د اپوزیشن سیاستوالانو تور پوری کړی دی چې حکومت پر رسنیو بندیزونه لګولې دي. د پیپلز ګوند مسلم لیگ نون او متحده مجلس عمل سیاستوالانو پرم په اسلام آباد کې خبري غونډه تول حکومت د اپوزیشن فعالیتونه پر ټولنیزو پر ټلویزیونونو خبرېدو ته نه پرېږدي. واکمن تحریک انصاف بیا په بیا بیا پر رسنیو د بندیزونو تورونه رد کړي دي. سراج ظهیر نور معلومات راکوي.
د زیارت پورس په اسلام آباد کې د پارلیمان د ودانۍ مخې ته د پاکستان مسلم لیگ نون د مخکښ احسن اقبال او د پاکستان پیپلز پارټي د راجا پرویز اشرف سره په ګډه خبري کانفرنس کې د متحده مجلس عمل پارلیماني مشر مولانا اسد محمود وویل حکومت په خبریالانو بندیزونه لګولي چې نشي کولی د یو سیاستوال مرکه یا خبري غونډه خپره کړي. دی وی هغه غوندونه چې دا وخت په ملک په سیاسي میدان کې کردار ادا کوي دا غوی आवाज ولستا ولې نه رسول کیږي. ته خبريالانو سره مرکې کیږي پریس کانفرنسونه کیږي خرست بیا هغه غائب کړي شي نو ولې کام لدی هر څه نه خبريږي. نو کنن موږ د میډیا د ازادي خبره کوو نو د پارلیمان د ازادي خبره هم کوو. زموږ ملک دا وخت د دې حکومت په لاس کې گیر دی نو ان شاء الله د اکتوبر میاشت به د ازادي میاشت وي او موږ خپل جمهوریت هم آزاد وو او خپل اقتصاد به هم د دې نه اهل نه آزاد وو. مشال ریڈیو چې په پیښور کې د خبریالو د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نه د اپوزیشن ګوندونو د دې دریس پاړه وپوښتل، نو هغه وی که څه هم په دې حکومت کې په میډیا فشار زیات شوی، خو دا لومړی ځل نه ده چې دلته داسې کیږي.
دا پیلا حکومت نه ده چې په دې باندې لاس اوچت کړ. د مینا او شریف په دور کې هم داسې شوی دی، ایون د پیپلز پارټۍ په دور کې به هم مونږ ته ملاوی ده. خو دا چې کومه خبره د میډیا باندې کیږي چې موجوده وخت دا ډېر زیات سخت وخت دی. په زرګونو کارکنان په پاکستان کې د میډیا نه فارغ کړی شو، آزادی پر دو باندی دی زکا دا میڈیا حوالہ ور کئی چی دوی تا کوریج ہم پراپر نہ ملاوی گی دی زکا با دا چگی سوری با دی خام خواخی.
بل پلو وزیر اعظم عمران خان پا جولائی کی دا امریکی دا رستنی سفر پا محال دا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سرا پا گڑا خبری کانفرنس کے ویلو چی پاکستان کی میڈیا آزاد دا او حس قدغن پی نشتا. دار نور وزیرانو ہم وقت پا وقت دا رسانیو دا بندیس خبرونا رد کری.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د ماسپرشین یو نیمه بجه سوه. ظفر خان به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان ولسمشر عارف علوی په قبایلو کې د پرمختیايي چارو د پیلولو ژمنه کړې. نوموړي پرون د اسمبلی او سینټ ګډ غونډې ته ویل حکومت یې د قبایلو لپاره ډېرې پیسې بیلې کړې دي. بلخوا د اپوزیشن او په اسمبلی کې د قبایلو استازي وایي حکومت په هغو ضلعو کې د ودې او پرمختګ په اړه یوازې ژمنې کوي خو عمل ورباندې نه کوي. خیبر پختونخوا حکومت خاصدارو او لوی ځواکونو ته د جلا او رسمي ځواکونو حیثیت ورکړ. په دې لړ کې پرون ماقام واکمن تحریک انصاف ګوند دوه قانوني مسودې له اسمبلی منظوري کړې. اپوزیشن ګوندونو په دې نیوه کې وکړې چې حکومت په پولیسو د قبایلي ځواکونو د ورګډولو لژمنې پشا شو. د تورخم دروازه د تجارت او تګ راتګ لپاره شپه او ورځ د خلاصولو په موخه پرون خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ د لوړپوړو چارواکو غونډه وشوه. د اعلی وزیر له دفتر په خبر شوی بیان کې ویل شوی حکومت د لارې د چلوي ساته خلاصولو په اړه ټول انتظامات مکمل کړي او ضربه یې په رسمي توګه پرانیزي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي پاکستان پوځ او حکومت له قبایلو د ځمک لاندې ماینونو پاکولو ژمنه نه ده عملي کړې. دا خبره نوموړي بیګام شال ریو ته وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په وزیرستانونو کې د ماینونو چاودېدو پیښې زیاتې شوې دي. خیبر پختونخوا حکومت وایي پوز د ماینونو په پاکولو لګیا دي. په کابل کې امریکایي سفیر وایي هیواد یې د افغانستان ولسمشري انتخاباتو لپاره د 9 میلیونه ډالر مرسته کړې. دا خبره جانبس پرون په ټویټر لیکلې. او امریکا پر ایران تور لګولې چې شام ته په تیلو وړلو سره خپلې ژمنې ماتې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون دا وکړه چې ایرانی ټینکر ادریان دریا یو شام ته تیل ورکړي دي. د دې وړاندې برتانیې هم په ایران ورته تورونه لګولي وو چې تهران رد کړي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې ظفر خان وړاندې کوي. اوس واره سیدلې ځانګړي ونې خبرونې تاندې هیلي ته. په تاندې هیلي د نوې خبرونې کې په خبر پرسنخوا کې د ماشوموالي د ودونو د مخنیوي لپاره پر قانوني مسوده بحث شوی دی. د دې خبرونې جوړونکي فرخند اسد نورازی چورته غرسو تاندې هیلي ته.
تاندې هیلي
په دې پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې د ماشوموالي د ودونو خلاف پر قانوني مسوده او د ماشومانو نجونو د ودونو پر وجوهاتو او اسبابو خبري اوري. زه فرخنده اسد يم او په تاندې لی خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د ماشوموالي پر ودونو د بندیز لګولو قانوني مسوده د صوبې د قانون محکمې ته لیږلې ده او له دغه وروسته به په اسمبلی کې وړاندې کولی شي. په دغه مسوده کې د یوې جنۍ د واده د عمر حد 18 کاله ټاکل شوی دی. دا نن په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې آیا دا قانون به په خیبر پښتونخوا کې د 18 کالو نه کم رنجونو ته ودولو مخه ونیسي که نه. د خیبر پښتونخوا د ښځو د حقونو کمیشن د پروګرامونو ډایرکټر امینه دورانی په صوبه کې د ماشومانو نجونو د ودولو خلاف د قانوني مسودې ته موجوده حیثیت په اړه وایي.
په خیبر پختونخوا کې صوبایي حکومت د ماشومان تحفظ او د دې خېګړې د پاره چې کم ګامونه پورته کړی دي هغه کې د ماشوموالي ودونو مخنیوي یو اهم ګام دی. دا سلسله چې دا نو دا د وخت شروع شوې ده دی کې د تیر حکومت او دغه نه هم تیر حکومت تقریبا 2013 نه دا کله د پرایویټ ممبر بل په صورت راغلی دی کله د حکومت په کنسنسس هم پوش شوې دی خو لبد مرغه اوس پوری پدی قانون سازی نه ده شوې. پدی صورت حال پدی سٹیج باندھے دا بل چکم دے مونگا ویل شو چی دا صوبائی حکومت پدی خپل کمٹمنٹ خو دے او اس دا دے چکم مسودہ چکم دا آغا تقریباً فائنلائز شوی دا او لا ڈپارٹمنٹ تا لیگل شوی دا نو او دا آغا سٹیج دے چی دے نپس بدا که لا ڈپارٹمنٹ ویٹ کی او کلیئر کی نو دا بدا صوبائی اسمبلی تا او لیگل شی چی آغی دے پدے قانون سازی ہو کی.
دا چې کچیرې دا قانون منظور شي نو اثرات پیسې وی او د ماشومانو جنو د ودولو په صورت کې یو تن تاسو سزا کېدای شي. په اړه یې امینه درانی وای
د ماشوموالي ودونو د مخنیوي د پاره چې کوم مسوده قانوني مسوده د لا ډپارټمنټ ته لیګل شوې ده هغه کې غوښتنه دا ده چې د ګرل چایلډ د ماشومې عمر چې کوم د میریجبل ایج دی دا د 14 نه پځه د اتلسو ته دی واړول شي یا چینج کړی شي. ورسره ورسره د دې کدام غوښتنه ده چې کسوک د دې قانون چې یو ځل جوړ شي د دې وایلیشن کوي یا عمل پې نه کوي نو هغه د پاره یو خپل خور یا خپل لور ورکوي واده کې چې اتلسو نه کمی عمرې کمی نو هغه د پاره سزا د یو کال نه واخله د دریو کالو پورې او فاین هم ورسره د یو لاک نه واخله دریو لکو پورې د پجج منحصر دی چې هغه نیچر بګوري او خپل ډسکریشن به استعمالي او دا سزاګانې ورته تجویز کول شي. دا بل چې جوړ شوی دی یا دا قانوني مسوده چې دا نو په دې لیډ د چایلډ پروټیکشن ویلفیئر کمیشن وو او په دې کې د ویمن کمیشن یا د زنانو چکم کمیشن دی هغه هم ورسره تکنیکی مرسته وو ورسره ورسره عالم دین او ورسره د اکیډیمیا نه خلق او چکم ماهر د سبجیکټ ماهر ماهرین دی هغه هم په دې کمیټه کې شامل وو.
په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو فعالان وایي د صوبې په یو شمېر سیمو کې د ماشومانو نجونو د بدولو رواج دی. په زیاتره سیمو کې اوس هم په قانون عمل نه کیږي. د سوات نه د نجونو د حقوقو مبارزه چې د ګرلز یونایټیډ فار هیومن رائټس غیر سرکاري ادارې مشره ده وایي په سوات او نورو سیمو کې د ماشومانو نجونو بدول یو عامه او عادي خبره ده.
کړو یو ډیټ یې وړ شان تیرا شو ته ولې د موږ یو ویلی ته تلو هغه لږ دې غرنی علاقه ده د توتکان دې هغه ځکه چې دا سواد ډېر غټ و دې کې جدا جدا په ویلی کې دن نه ویلی 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 نو ډېر شي دغه دې پکې کنه نو هغه خان موږ هغه تلاړو نو هغه کور ته کور باندې موږ وګرځېدونه د هغه خلکو کن سوچ ته چې موږ وکتل کنه نو خلکو د څه ویل چې د جنې چې دا نو دا د پردي کور امانت دی او د دې عمر د واده چې دی نو لکه هغه وېش دا زموږ د پاره څه غټه خبره نه ده زموږ جنکۍ دی لکه په کم عمر کې واده کیږي ایون چې موږ اسې لکه ځوان وو او کتل را کتل نو هغه کې یو کور دی چې وو چې هغه یو جنې پکې د چې د زموږ خیال سره د تیر کال وو موږ اسې لکه ورنه کیدو موږ خپل ډیټا را چوتول نو زموږ یو پلان او نیکست نو په هغه کار کوم موږ چې لکه دا خصوصیت تر خلک دل د کمزور چې په کمزي کې اوسي کوم د دې سره په پای کې یو بل شان وړ شان دی یو گاوں علاقو تو په غرنی ځای علاقه ده نو پای کې د خلکو دا سوچ ته چې لکه جنکه موږ زه وعده کوم چې زموږ سره پیسې نشته موږ د غیر تعلیم فیس نشو ادا کولای نو موږ دغه ډیټا را چوتا کړه نو موږ د سیمونګوي چې لکه دا یو دا زموږ سره ټوس یو لکه یو تر ستدا سوچ ته راځي چې دی بل دي تلل شو نو موږ کلاړو نو موږ تلو ان کده جنې کوی دن و پکې غوتې راغلو کال غوتې ورته چولا نو هغه موږ له موږ غوتې څنګه دا خو لکه موږ شو دن شو کې نه خبرې ترې زموږ په یو طریقه کار دي کې ناستو خبرې ورسره شروع کړې، نو هغه موږ ته چې دلته خدا خو کویدن کېږي، موټی څنګه کویدن کېږي؟ دا هم موږ ته څو کال دی، دا چې 12-13 کال دی، موږ هغه سره کې ناستل خبرې اترې، نو په آخر کې موږ ورته لکه تاسو دا غوړي روړ نه، هغه جنا موږ وړه د خدا خو د دې دل تر رواج دی، دې سي موږ جن کوي واده کوو، ما یې سبق ویلې، سبق ما به کوي موږ جن کو نه وایو، زمونږ جن کوي چې سر راڅوتې موږ جن کوي ورکو، او زمونږ غریبانه نو صدقه نشته وي چې لکشن غټه کورنۍ یې وي موږ یې ورکو وي، هغه سره بیا موږ ناس او خبرې خبرې اترې، هغه سره خپل لغه ورته کوو چې لکه دا ماشوم وړه ده، او دې مخې ته لکه ژوند چې دی لکه دا تاسو ښکاري دا دونه بوج او دا هر څه چوته ولی شي، نو زمونږ سره به یو کنورسیشن روان شو خبرې اترو کې، نو اخر یو دوه ورځې پس بیا موږ خبر شو چې هغه غلشته ماته کړه، ای بیا غلشته ونه کړه چې د دوه خبره بومنو.
د ماشومانو د حقونو پوه ارشد محمود وایي نه یوازې خیبر پختونخوا بلکې په ټول پاکستان کې د ماشومانو نجونو د ودولو د مخنیوي لپاره کوټلې ګامونه پورته کولو ته ضرورت دی.
په پاکستان کې اوس هم په ګڼ شمېر کې وړو جنکو ودونه کېږي، د 15 کالو نه ینګ ایج کې او د 13-15 په مینځ کې خو د ډېرو زیاتو جنکو ودونه کېږي، دغه بیا ډېر کلوز لینک چې دی نو هغه دې سره هم دی چې دا کوم بیا ماشومان مري، نیو بورنز یا مین دې مري، د ماشوم د پیدایش په دغه کې دا وړي وړه عمر کې چې کوم مین دي نو د دې چانسز ډېر زیات دي. په دغه وجه باندې په پاکستان کې میټرنل مورټلټي ریشو یا چایلډ مورټلټي ریشو دا ډېر زیات هاي دی، نو زما په خیال خو ډېر ضروري ده.
حدیقہ بشیر وای په سیمه کې ماشومان انجونه لا هم بدول کیږي، خو زیاتره داسې پیښې نه ریپورت کیږي او نه زیاتره خلک ته ماشوموالي د ودونو خلاف پر قانون عمل کوي.
په اصل کې دلته که چایلډ میریج کې ریپورت کیږي نه، او بل نه قانون او دایې سم مضبوط نشته، اویرنس نشته، او بل زموږ د خلکو مایند سیټ دغه څه جوړ شوی دی، هغه 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 خبرې دی هغه چلول نه لکه دغه پکې نه کیږي، او چې تاسو کوم ډیټا کلیکټ کوئ کنه نو بیا به تاسو سوچ دا ډیټا به نه ښایي لکه خلکو ته، نو ډیټا موږ ډېر په طریقه او ډېر په دغه باندې ځان سره ساتلی شي، لکه آیا سبب زموږ خلکو ته ښایو چې دا رښتیا دي، نو دسې موږ ډیټا کلیکشن کړی دی او پکال دینه کو یو سو میاشتې پس بیا نو لکه موږ دغه سوچ وکړو، نو موږ چې دا ریزن سوي نو موږ پسې بله یو آیډیا جوړه کړه، موږ ویل موږ راځي چې ټوله لږ مطلب لکه زیات ریزن دا و چې دا دغه دی موږ غریبانان یو، موږ غریبانان یو، نو موږ وایي چې دا جنکۍ چې کمې دي دو ځله مطلب سیکنډ ټایم کې سه لکه سه واړه واړه سه کارونه مارونه والا شروع شي، نو موږ وایي څنګه به لکه نو بیا ټول هغې ته رضاو چې او لکه دسې بټېږي که دولس ستاسو سره هو کوي، نو موږ وایي دوی به بیا موږ لکه ثبوت څنګه راکېږي چې دې ته کمپمنټ کېږي، دوی په خپل کاروبار کې لګوي او هغه د کاروبار پیسې دوی په سکول لګوي، دوی ځي په سکول ته، موږ وایي هغه او بل لا چې لکه موږ د کاروبار سوچ وکړو نو موږ دا کوو چې لکه دوی ستنه تار راوالي او په هغې باندې هغې نه علاوه دوی ته څه سکلز نو هغې دپاره بیا لکه خلک ریډي شي چې او دسې ټیک ته، نو موږ وایي په هغې باندې اوس لکه زموږ نور ریسرچ او کوم دغه چې روان دی په دغه خبرو اترو باندې روان دي.
بلخوا د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله یازوی باید په دې اړه په خلکو کې پوهه پیدا کړی شي چې خلک د خپلو ماشومانو ودونه د 13 کالو نه په کم عمرۍ کې ونه کړي او دا شان په دغه قانون هم پوهه کړل شي.
چې موږ دا ویلي دي چې په تعدی کې د قانون تعدی کې نه کیږي، ځکه په دې مسله باندې زمونږ زمینی حقیقتونه چې دي، معاشرتي حقیقتونه چې دي، هغه د قانون او د معاشرې په منځ کې او زمونږ د شریعت په منځ کې یو د ټینشن صورتحال پیدا دی. موږ تجویز دا ورکړی دی چې د کمسنې واده چې دی دا زمونږ ډېر جید عالم مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم صاحب خپل تحریر کې دا لیکلی دي چې د دې حوصله افزائی نه ده پکار، دا اغن دے یعنی یو ضروری یا ډیر ښه کار نه دی، نو پکار دی چې د حوصله شکنی وشي او په قانون نه مخکې پکار دی چې د خلکو شعور بیدار کړی شي د دې باره کې، او د شعور لپاره پکار دی بیا موږ سفارش ورکړی دی چې علما کرام ابلاغ ذرائع او نور چې کوم مثلا جمعتی دی یا دینی ادارې دي دا پکار دی چې پایغه کې کار ته واخیست شي او شعور بیدار شي، او اسلامي نظریاتي کونسل به په دې کې فنی او علمي تعاون کوي، ځکه موږ وایو چې پکار دا دی چې د دې بهتره لاره بدایي چې شعور د خلکو بیدار کړی شي. اوس کلي کې خدا قانون خواره سے موجود دے دے اتلا سکالو روزانہ دے آغا قانون خلاف ورزی کی گی او اس طرح تا ہوا ہے چی کا فرض کا دا یو قانون چا خلق نہ بنی او ہر عورت گرفتارے کی گی ندا با دے قانون یو مزاق جوشی تو پا دینا خب ادانی انتی اول ذہنی طور دے دے پر تیار پڑے شی شعور بیدار شی او دے قانون بلارا زمان پا پاکستان کی بالخصوص ډیر کارونه درسي چې کوم مقاصد حاصل کول غواړي هغه حاصل نشي.
داندې هلي
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرست
مله کنده زنانو طرف له خو ډیر خار ریسپانس ما ته روان دي
سې پټي اوس زما کا وسه هر څه غره نه ټول تلي
زه باګر الیکټډ پرسن په اغي باندې چې کم دینو زرا شم
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هله چې پکې پښتني د خپل مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال لاډیونه
تاندې هله اوریدونکو دا او د دې اونې تاندې هلی پروگرام چې تاسو واورید زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان.
د میرمنو په اړه ونې خبرونه تاندې هلی مو واورېدل. اوس تاسو پام د یوې بلې اونیزې خپرونې ټولنیزې شبکې او سخت دریځۍ پر لور راګرځوم. نن په ټولنیزې شبکې او سخت دریځۍ خپرونه کې په منځني ختیځ او پاکستان کې د سخت دریځ د ډلو په اړه اوري. نن به خبر سي چې څنګه ځینې ډلې سخت دریځ کیږي او له وخت سره سره په ډلو کې څه ډول بدلونونه راځي. خپرونه پامیر ساحل جوړ کړې ده.
د نړۍ په ځینو ډلو کې سخت دریځ افکار څنګه پیدا کیږي؟ د سخت دریځۍ لاملونه څه دي؟ ځینې ډلې تاوتریخوالی ولې کاروي او په ډلو کې بدلونونه څنګه راځي؟ دا پوښتنې نن په ټولنیزې شبکې او سخت دریځۍ خپرونه کې در ځوابوو. خپرونه هره جمعه پاوکم دوه بجې او هره شنبه یا خالی پاوکم څلور بجې اورېدای شي.
ټولنیزې شبکې او سخت دریځۍ
اوردونکو تیر اونۍ مو په ټولنیزې شبکې او سخت دریځۍ خبرونه کې د سخت دریځ ډلو د اشکالو په اړه معلومات ترکړل او خبر شوې چې ځینې ډلې په څه طریقه مذهبي افکار بدلوي او د خپل مقاصد حصول لپاره یې کاروي. په تیر خبرونه کې شنونکو راته ویل چې ځینې ډلې له مذهبي عقایدو الهام اخلي او نظریې جوړوي.
ځینې
ډلې وي چې له مذهبه الهام اخلي، داسې ډلې چې ځینې اسلامي عقاید لري او ځینې فرقایزه مفکورې لري. په منځنی ختیځ کې موږ یو شمېر سیاسي ګوندونه هم لرو چې د قاعدو پر اساس خلق متحرکوي.
ټول شون کې پر دې سره هم نظر نه ول چې سخت دریځ ډلې باید د مذهب له ادسی یا فریم ورک بهر په سیاسي تناظر کې وڅېړل شي.
هماره ها تو بہت رنگ بھرے ہوئے نا.
زمون سیما ډېر مذهبي رنگونه او قسمونه لري. په جنوبی اسیایي ټولنو کې مذهب ډېر رول لري. کته غربي ټولنه ته وګوري نو هلته مذهب له عقل او فکر سره تړل شوی.
ځینې چېړونکو وايي بیلابیل ډلې کله تاوتریخوالی هم کاروي او کله سیاسي هم وي. د دوی په اند کله کله ډلې په خپله ټولنه کې سیاسي ګوندونه بلل کیږي، خو کېدای شي چې په نورو هیوادونو کې ورته د ترهګرو په نظر ولیدلی شي.
اکثره داسې کیږي چې ځینې غورځنګونه لکه حماس او حزب الله درواخله. دا ډول ډلې په امریکا او اروپایي ټولنه کې ترهګري بلل کیږي او د بندیزونو په لیست کې دي. خو دا دواړه ډلې سیاسي ګوندونه هم دي.
خو پوهان په دې اندي چې ډلې اکثر له پړاوونو تیریږي او ضروري نه ده چې یوه ډله دې له پیل راهیسې پر تاوتریخوالي باور ولري.
د لومړي پړاو نه چې بیا بل پړاو ته ځي بیا هغه وایلنس تاوتریخوالو ته لاس وي.
تاسو د مشال راډیو ټولنیزې شبکې او سخت دریځ خبرونه ته غوږیاست. نن په خبرونه کې دا وری چې ډلې څنګه سخت دریځ کیږي او لسه ډول پړاوونو او بدلونونو تیریږي. د کاناډا د یورک پونتون د آسیایي مطالعاتو د مرکز څیړونکی ایاز ملک وای اکثر داسې وشي چې دوه ډلې چې د یو بل پر ضد سخت افکار لري نو پکې دواړه ملاوبتا او پړې بلل کیږي. د وای د پاکستان په تناظر کې د اهل تشیع او سنیانو ترمنځ تاو تریخوالی ته پکتو پر دواړو ډلو مساوي ذمہواری چول ناسم عمل دی، ځکه چې په پاکستان کې سخت دریځي او تاریخ لري چې له ریاستي تګلارو او د افغانستان له حالاتو سره تړلې ده. اهل تشیع ته چې وینو نو هغه یو اقلیتي ډله ده. په دې صورت کې د مسؤلیت یا ذمہواری موضوع مهمه ده چې پړه پر چا چول پکار ده. نو دلته د تاو تریخوالی لپاره سنیان ملامت دي، ځکه چې هغوی اکثریت او شیعگان لګکی دي. دویم، سنی سخت دریځه ډلې خو له اسمانه نه وي راکوزي شوي. تاسې له ټولې کیسې خبر یاست چې په 1980 زیږیزه لسیزه کې د جهاد پروژه پیل شوه چې په سعودي تیلو، امریکایي ډالرو او د نشئی موادو د قاچاق په پیسو چلیده. په هغه وخت کې لګر د نړۍ څخه سنی او وهابي سخت دریځي راوستل شول او د پاکستان او افغانستان پر پوله یې ځای پر ځای کړل. په هماغه وخت کې پر اهل تشیع بریدونه پیل شول. په 1980 زیږیزه لسیزه کې د پاړه چینار تاوتریخوالی خو موږ ټولو ته یاد دی. نو شرایطو او حالاتو ته لکتو پرته پر دواړو ډلو مساوي پړه اچول سم نه دي، ځکه چې د ډلو د واک او قوت خپل محرکات وي. نو دا به څنګه معلومیږي چې یوه ډله د سخت دریځۍ لوري ته ځي یا یوه ډله دی سخت دریځه وبلل شي؟ د ډنمارک د نړیوالو مطالعاتو څېړونکي هیلې مالم ویګ وای د شنونکو او څېړونکو لپاره دا خورا ګران کار دی، خو نوموړی وای چې خلک باید د هرې ډلې نظریې او تاریخي حالاتو ته وویني.
خلک یې باید نظری او بیانونو او د ځان په اړه لیکلو یا ویلو خبرو ته وګوري. تر دې وروسته باید خلک هغو حالاتو او شرایطو ته وګوري چې پکې دا ډلې فعالیت کوي او دا هم وویني چې څوک په نښه کوي. نو تاریخ، حالات او په ځانګړې توګه دولت یا ریاست په دې ډول شننه کې مهم رول لري. لکه که تاسو غواړئ چې په عراق او شام کې پر اسلامي دولت ډلې ځان پوه کړئ، نو لږ تر لږه باید تر 2003 کال پورې شاته لاړ شئ، ځکه هغه وخت په عراق حمله وشوه، ټول نظام ړنګ شو او بیا چې نوی نظام جوړېدو نو سنیان له سیاسي واکه لرې وساتل شول. تاسو باید دا هم ووینئ چې هغه مهال په عراق کې د القاعدې یوه وړه ډله جوړه شوه چې وروسته ورڅخه اسلامي دولت ډله جوړه شوه. نو پر سیاسي سیاق او تاریخ پوهېدل اړین دي.
خو په پاکستان کې یوازې مذهبي ډلې نه دي، بلکې هلته له لسیزو راهیسې بلوڅ بلتون پالې ډلې هم فعال دي. دې ډلو اکثر پر پنجابۍ او کارګرانو او مزدورانو د حملو ذمہواری منلې دي او پر امنیتي سرتیرو هم بریدونه کړي. آیا بلوڅ بلتون پالې ډلې هم سخت دریځه دي او که څنګه؟ د لندن د ختیځ او افریقایي مطالعاتو پوهنتون څېړونکي عائشه صدیقه وایي بلوڅ بلتون پاله وسلوالو ډلو ته د سخت دریځه نوم نشي ورکولای، خو د هغوی بریدونه سیاسي تاوتریخوالی بلل کیږي.
هغه سخت دریځی نه ده، بلکې سیاسي تاوتریخوالی دی. کله چې په ټول سیاسي نظام کې داسې موقع او ځای پاتې نشي چې تاسې د خپلو ګټو خوندیتوب لپاره مذاکرات وکړئ، نو بیا ځینې ډلې تشدد کوي. پاکستان او هندوستان دواړه وفاقي دولتونه یا ریاستونه دي. په وفاقي جوړښت کې خبرې اترې اکثر کیږي، خو زموږ وفاقي اجازه نه ورکوي. همدا وجه ده چې مشرقي پاکستان بیل شو، کورنۍ جګړه وشوه. په بلوچستان کې هم خلک اوس د خپل حق لپاره جنګیږي، خو زه د بلوڅانو له طریقې سره هم نسره نه یم. زه اکثر په هغوی انتقاد کوم او ورته وایم چې که تاسې له یوه غورځنګه سیاست وباسئ او یوازې سختو طریقو ته پکې ځای ورکړئ، نو هیڅ چاته یې ګټه نه رسي او زما په نظر بلوڅانو ته یې خاص ګټه نه ده رسېدلې.
په پاکستان کې له تیرې شاوخوا یوې نیمې لسیزې راهیسې ګڼ وسلوال بریدونه شوي دي چې ذمہواری یې بېلابېلو ډلو منلې دي. په هغه هیواد کې د سخت دریځ افکارو او ډلو پیدا کېدو لاملونه څه دي؟ ایاز ملک په 1980 زیږیزه لسیزه کې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد له جګړې پرته یو مهم دلیل دا هم ورکوي چې په پاکستان کې د دولت او ولس ترمنځ تعلق د ځواک پر کارولو او کمزوري بنسټ ولاړ دی. په پاکستان کې واکمنې طبقې او یا د واکمنو او بانفوزه طبقو اتحاد او ریاست لولس سره تعلق پر سرسری بنیادونو جوړ کړی دی او همداسې یې درولی دی. هیڅ دایمي واکمنه طبقه یا د بانفوزه طبقو مجموعه تر اوسه دې ته تیاره نه ده چې ولس ته رعایت ورکړي او ورته رښتینې ګټه ورسوي. دا طبقې په زور خپله غلبه ساتل غواړي. موږ په سیاسي علومو کې د غلبې یا هجمني تصور کاروو. واکمنه طبقه چې هر کله د خپلې غلبې د دوام هڅې
کوي، نو د دې لپاره باید ولستا او بې وزلو طبقو ته ځینې رعایتونه ورکړي. دا رعایتونه مادي، اقتصادي او د سیاسي حقونو په بڼه وي، خو په پاکستان کې له پیل راهیسې واکمنو طبقو ولسته دا رعایتونه نه دي ورکړي. یو مثال یې په 1971 زیږیز کال کې د مشرقي پاکستان جلا کېدل او د بنگلاديش جوړېدل دي. دلته په پاکستان کې واکمنې طبقې د زور په کارولو او د یوې ځانګړې نظریې پر اساس پر ولس غلبه ساتلې، چې دا ډېر کمزورې بنیاد دی. دلته د واکمنو او ولس تعلق او پر خلکو د غلبې لپاره د اسلام یوه جلا او ځانګړې تشریح کاریږي، پوځي نظریه عملي کیږي او خلکو ته له وطن سره د مینې خاص انداز ښول کیږي. ایا از ملک همدار از زیاتوی چې د 1900 زیږیز لسیزې په پای کې د یو خاص اسلام نظریه عملی شوه چې د سخت دریځې فکر یې دود کړ.
1971 کې بعد اور 1970 کې ملټری فوجي شورش کې بعد
په 1900 زیږیز لسیزه کې چې پخوانی جنرال ضیاء الحق واکمن شو، نو هغه د اسلام تصور پوځي کړ. ورسره لکه مخکې چې ما وویل د افغانستان د جهاد پروژه ملګری شوه، نو دې ټولو عواملو په پاکستان کې سخت دریځي دود کړه. خو هیلې مالم ویګوای ډلې د وخت او حالاتو له بهیرونو تیریږي او په خپل فکر او عمل کې بدلونونه راولي. نوموړی د منځني ختیځ د ډلو مثال ورکوي او زیاتوي دا مثال د افغانستان او پاکستان پر ډلو هم تطبیقېدی یا لاګو کېدی شي.
difference between Islamic State and Hezbollah, for instance.
Da misal patoga da Islami Dawlat Dali aw Hezbollah tarmyans khara loy topir de. Islami Dawlat Dala da tarhe khbarawlo la para rasa ulasi wagadi panakha kawi. Agwi Araban, Musalmanan aw Gharb tol panakha kawi. De dali da Islami Khilafat panum yaw naw nizam jodawal ghoxtal. Kho ka Hezbollah taw gore aw tarikh yol wale no par junubi Lebanon da Israel da qabze zedi hal zale pail kade we. Pa pail ke حزب الله هم خلق او غربیان تختول وجل او تاوتریخوالی کاو خروسته د سیاسي ګوند بڼه واخسته او اوس په لبنان کې د دولت دننه ریاست یا بل دولت په توګه ښکاری. همدا خبره د طالبانو پاړه هم کولی شو. نو غورزنګونه بدلیږي، په داخلي توګه هم بدلیږي او په خارجي توګه هم، لکه د فلسطین د آزادۍ سازمان او فتح یو محل ترهګر بلل کېدل، خروسته له غرب او اسرائیلو دواړو سره سوله وکړه او ځانیه بدل کړ.
to change over history.
اوردن کو نن مو د ټولنیز شبکې او سختریزي خبرونه په څلورمه برخه کې واوریدل چې په ډلو کې سختریزي افکار څنګه موندل شو او دا چې ولې ځنې ډلې د سختریزي او تاوتریخوالي لوري ته ځي. پوهان وای په پاکستان کې د سختریزي د افکارو دودېدو یو لامل د افغانستان اوږدمهاله جګړه او بلې په پاکستان کې د دولت لخوا د ولس پر ضد د ځواک کارول دي. تاسو په خبرونه کې دا هم واوریدل چې په ټولنیزو او سیاسي حالاتو کې بدلونونه اکثره ډلې هم بدلون راوستو ته اړ باسي او دا چې ضروری نه ده چې یوه ډله د تل سختریزي او له تاوتریخوالي د کار اخلي، بلکې د منځني ختیځ مثالونه ښیي چې ډلې له سختریزي څخه واوښتې او د سیاسي ګوندونو په بڼه څرګندې شوې. دا و نننۍ خبرونه. راتلونکي اونۍ خپل باس نور وغځو. لمشال رادیو سره اوسئ.
ټولنیزی شبکی او سختدریزی
دے وطن تشزل میں وایو مونگا ہریو گاند دے وطن تشزل میں وایو زیدنن پلار چھے خوو تننگیا لے وایو